व्यू 360 में जो मौकफ और बयानिया शुरू से अपनाया उस पर कायम हूँ। दो साल से जायद जेल में गुजारने वाले रुकने कौमी असेंबली अली वजीर का खुसूसी इंटरव्यू आपको मिलवाएंगे एक ऐसी अमरीकी इंजीनियर से जो अपने आबाई कबीले को बचाने के लिए नुकसानदेह डैम्स के खिलाफ मुहिम चला रही है। और दुनिया में महंगाई की लहर इस बार रमजान की रौनकों पर क्या असर डालेगी जानेंगे आज के शो में।
काम की रात बिल्कुल ही मंदे है, बिल्कुल क्योंकि रेट बहुत महंगे है ज्यादा।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्ला खालिद। पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन की तरफ से पंजाब में इंतखाबात को मुअख्खर करने के ऐलान से मुल्क में पहले से चलने वाली सियासी हलचल में मजीद शिद्दत आ गई है। उधर IMF ने कल हुकूमत पाकिस्तान के इस दावे को मुस्तरद कर दिया कि उसकी शराइत इंतखाबात में ताखीर की वजह है। पाकिस्तान के लिए IMF की नुमाइंदा ने वॉइस ऑफ अमेरिका की सारा जमान के एक सवाल के जवाब में बताया कि इस वक्त ये यकीनी बनाना सबसे बड़ी तरजीह है कि हुकाम के पास अपने पॉलिसी एजेंडे पर अमल दरामद करने के लिए फंड्स मौजूद हैं, और ये कि IMF के फंड्स की रिलीज से पहले हाल ही में पेट्रोल पर दी जाने वाली सब्सिडी के ऐलान समेत चंद दूसरे मामलात अभी हल होना बाकी हैं। आलमी इदारे की नुमाइंदा ने पाकिस्तान को कर्ज की किस्त जारी करने की अभी कोई हतमी तारीख नहीं दी। मामला चाहे सियासी हो, मुआशी हो, सिक्योरिटी का हो या कोई और, पाकिस्तान को इस वक्त तकरीबन हर बड़े मैदान में एक बहरान का सामना है। अमरीकी दारुलहुकूमत में बैठे माहिरीन इसे कैसे देख रहे हैं और इस पर इस हवाले से क्या राय रखते हैं, इस पर बात करते हैं हम वॉशिंगटन बेस्ड थिंक टैंक विल्सन सेंटर के साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर माइकल कुरीमन से। माइकल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। व्हेन यू हियर ऑल दीज न्यूज इन फ्लो कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान एवरी डे एंड द काइंड ऑफ न्यूज वी आर सीइंग एवरी डे, व्हाट इंप्रेशन ऑफ द कंट्रीज आउटलुक you have after that?
Well, you know, as I said earlier this week in a tweet, Pakistan has experienced so many of the challenges that it's experiencing now on the security front, economics, politics, constitutional crises, but it's been a very long time since it's experienced all of those challenges at the same time and so intensely. And I fear that the current leadership, the government in Pakistan, is really struggling to figure out how to tackle even one of those crises. So I think that it's hard to know what's going to happen down the road, but I fear that whatever happens is not necessarily going to be positive.
माइकल कुगलमैन का कहना है कि पाकिस्तान ने इससे पहले भी बहुत से मसाइल फेस किए हैं और बहुत बड़े बड़े मसाइल फेस किए हैं, लेकिन एक ही वक्त में तीनों बड़े महाज खुलना पाकिस्तान के लिए शायद ये पहली दफ़ा है और ये मुल्क के लिए सबसे गंभीर सिचुएशन है और गवर्नमेंट के पास इस वक्त कोई ऑप्शन जो है वो अपेरेंटली समझ नहीं आता है। गवर्नमेंट एक ही अगर इशू को टैकल करना चाहती है तो वो भी किसको करेगी और कैसे करेगी, और सबसे बढ़ के माइकल कुगलमैन का ख्याल है कि जो भी सोल्यूशन निकलेगा या जिस करवट भी हालात बैठेंगे कोई बहुत अच्छी सिचुएशन नजर नहीं आती। Michael, how concerned are you about the state of affairs in Pakistan? What concerns you the most when we are discussing about all these challenges?
But one of my concerns is that since there are so many serious challenges, that invariably means that at least several of those challenges will not be prioritized. And so, for example, I fear that with the government's focus on the Imran Khan issue, on the economic crisis, the government is simply not giving priority to the terrorism threat. I feel that that's gone under the radar, and yet we know that the Pakistani Taliban has been resurging. But for me, I think the biggest concern right now is the economy. It has been such a long time since Pakistan has been suffering from such a severe economic crisis, and I fear that even if Pakistan does get an agreement with the IMF and avoids a default, its economy is in such a difficult state that it's not going to improve magically even by getting that IMF agreement. And final point, let's not forget that the current IMF agreement with Pakistan, the broader agreement, expires in June. So even if Pakistan gets the $1.1 billion unfrozen in the next few days or weeks, it's going to have to negotiate a whole new agreement with the IMF within the next few months.
مائیکل گوگلمن کا کہنا ہے کہ جس طرح کے چیلنجز پاکستان اس وقت فیس کر رہا ہے اس میں نو ڈاؤٹ کہ سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ اکانومی کا ہے, اور اکانومی پہ گورنمنٹ کوشش بھی کر رہی ہے اس کو ایڈریس کرنے کی, اور عمران خان ایک میجر فوکس ہے تو پرائیورٹائز کرنے کی ضرورت ہے اس وقت حکومت کو. لیکن ٹیررزم مائیکل گوگلمن کے خیال میں اتنا اس طرح سے راڈار پہ نہیں ہے گورنمنٹ کے جس طرح سے ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ اگر آئی ایم ایف کی ڈیل ہو بھی جاتی ہے جو کہ جتنی اس وقت معاشی صورتحال پاکستان میں خراب ہے, آئی ایم ایف کی ڈیل کے بعد بھی سچویشن کچھ بہت اچھی ہونے نہیں جا رہی. اور جون میں چونکہ یہ جو ایگزسٹنگ پروگرام آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان نے سائن کیا ہے جون میں ختم ہو رہا ہوگا, تو اس کے بعد سے دوبارہ سے ایک نئے آئی ایم ایف پروگرام کے لیے پاکستان کو جانا پڑ سکتا ہے. Michael, as you say, the country is going through unprecedented crises. Of all these problems, economic, political, security, and institutional breakdown for that matter, which issue you think the Pakistani leadership needs to tackle first? Economy is definitely at the first place, as you mentioned earlier. But when you talk about institutional breakdown, do you think that's somewhere on the priority and that has to be on the priority by the government?
Well, I think that all of these challenges have to be priorities, and that's the problem, because it's impossible. The government doesn't have the bandwidth to make all four or five of these huge challenges a priority. But I think that beyond the economic crisis, the biggest focus now has to be reaching some sort of understanding between the government, the army, and Imran Khan, because at this point, there's such deep levels of political paralysis that I think it's made it difficult for the government to really do anything at all. And yet, I think that since there's such deep bitterness between the government and the army on the one hand against Imran Khan, I think that no one is going to be in the mood for some sort of dialogue leading to an understanding. But for me, that is the key issue beyond dealing with the economy. Figure out a way to reach some type of understanding to lower political tensions enough so that the government can focus on more of these incredibly serious, acute challenges facing the country now.
مائیکل کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے لیے ڈیفینیٹلی ایکیوٹ چیلنجز ہیں اور گورنمنٹ کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ سبھی ایشوز کو ایڈریس کر سکے, اور خاص طور پہ اکانومی سب سے پرائیورٹی پہ ہونا چاہیے. لیکن سب سے جو زیادہ مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ کوئی بھی بڑی پارٹی, فوج, حکومت یا عمران خان ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ اپیرنٹلی مسئلہ سالو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. At the very end, Michael, do you think if things are going this way, of course, you will be actually covering this onwards and definitely will be actually following your tweets on that as well, and will be inviting you to the show later as well. Thank you, Michael. Thanks a lot for joining us this morning.
Thank you.
امریکی محکمہ خارجہ کی عالمی انسانی حقوق سے متعلق سالانہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں, اور آزادی اظہار رائے اور میڈیا پر پابندیوں کے علاوہ صحافیوں پر تشدد ہوا ہے, جبکہ سابق وزیراعظم کے قریبی ساتھیوں نے تشدد کا دعویٰ کیا ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی قانون منمانی گرفتاری اور نظر بندی پر پابندی لگاتا ہے, اور کسی بھی شخص کو اپنی گرفتاری یا نظر بندی کی قانونی حیثیت کو عدالت میں چیلنج کرنے کا حق دیتا ہے, لیکن حکام ہمیشہ ان اصولوں پر عمل نہیں کرتے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اس رپورٹ کے علاوہ انسانی حقوق کی متعدد رپورٹس میں بھی جس سیاسی قیدی کا ذکر پچھلے دو سال سے مسلسل ہو رہا ہے وہ ہے رکن قومی اسمبلی علی وزیر. فوج پر تنقید کے الزام میں دو سال سے زائد جیل کاٹنے کے بعد رہائی پانے والے علی وزیر کہتے ہیں کہ ہم نظریاتی تنقید کرتے ہیں جس کا بہت اثر بھی ہوتا ہے. وائس آف امریکہ کے علی فرقان سے انہوں نے بات کی.
فوج پہ تنقید کے الزام میں آپ گرفتار رہے ہیں, اب آپ کی رہائی ہوئی ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟
میرے جتنے بھی کیسز تھے کچھ بری ہو گئے اور کچھ کورٹ سے ان پہ ضمانتیں ملی, جس کی وجہ سے میں باہر آیا ہوں. ساتھ ہی جو لوگوں کی بات ہے تو ہم اگر تنقید کرتے ہیں تو وہ نظریاتی حوالے سے کرتے ہیں, باقی لوگ اگر تنقید کرتے ہیں تو وہ مفادات کے حوالے سے, اپنا شیئر مانگنے کے حوالے سے, جو ان کو پالا گیا ہے اور ابھی جو توڑا منہ موڑا ہے ان سے, تو ان کی تنقید اس حوالے سے ہوتی ہے. ہماری ایک نظریاتی تنقید ہوتی ہے اور اس کا بہت ہی اثر ہوتا ہے.
آج کل بہت سے سیاستدان فوج پر تنقید کر رہے ہیں, آپ کو بھی اسی الزام میں گرفتار کیا گیا, لیکن ان کے ساتھ اور آپ کے ساتھ سلوک میں فرق کیوں تھا؟
بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کی پھر بعد میں جو باتیں انہوں نے کی تھی ان پہ معافیا بھی مانگی اور ان کو یہ بھی کہا کہ ہم آئندہ ایسی باتیں نہیں کریں گے. تو ہم نے جو بات کی تھی, ہم نے جو اسٹانس رکھا ہوا تھا, ہم نے جو شروع سے ایک بیان اپنایا ہوا ہے, آج تک اس پر قائم ہیں.
آپ پر اداروں کے خلاف نفرت پھیلانے, بلوا کرنے اور اکسانے کے الزامات ہیں, کیا کہیں گے اس پہ آپ؟
دیکھیں, آئین قانون موجود ہے, اگر ہم نے کوئی بلوا کیا ہے یا اکسایا ہے تو آئین کے اندر جو سزا ہوتی ہے اس کے لیے تو ہم جیل میں بھی رہے, کورٹوں کا سامنا بھی کیا, جوڈیشلی ججوں کے سامنے بھی پیش ہو گئے. اگر ان کے اندر کوئی ایسی بات تھی تو آج ہمیں باہر نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ اگر یہ حقیقت پر مبنی تھی یا ان کے خلاف ٹھوس ثبوت ہوتے, اگر وہ ہم نہ کر لیتے تو آج وہ ہمیں شاید باہر نہ آنے دیتے.
آپ ریاستی اداروں پر تنقید کرتے ہیں, لیکن انہی ریاستی اداروں میں سے عدلیہ نے آپ کو رہائی دی, تو پھر آپ اداروں پر اعتماد کا اظہار کیوں نہیں کرتے؟
آپ جس ریاستی ادارے کی بات کر رہے ہیں کہ ایک ریاست پہ دوسرے نے ضمانت دی, وہ ضمانت بھی ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح انہوں نے دی ہے. جب آخر میں ہر چیز مطلب وہاں پہ لوکلی سطح پہ تو مجھے نہیں ملا ہے, اگر مجھے اس کی وہ ملا ہے, ضمانتیں ملی ہے, انصاف ملا ہے, تو آخر میں سب چیزیں بند ہو کے کوئی راستہ ان کے پاس ہی نہیں بچا تھا. اور ریئلی طور پہ جو بڑی عدالتوں نے کچھ ایکشن کیا اور کچھ دکھایا تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے, کوئی ایسی بات نہیں ہے.
آپ نے عدم اعتماد میں موجودہ حکومت کو ووٹ کیا تھا, لیکن نہ سابق سپیکر نے آپ کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے نہ موجودہ سپیکر نے.
اگر سیاست کرتے ہیں, جدوجہد کرتے ہیں, تو وہ ایک سوچ کے تحت کرتے ہیں. ہم اس حوالے سے نہیں کرتے کہ کل ہمارا پروڈکشن آرڈر بھی جاری ہوگا, یہ لوگ ہمارے لیے آواز اٹھائیں گے, کیونکہ ہم نے اگر کسی کے لیے وہ مثال بنانا ہوگا تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بنانا ہوگا, تاکہ لوگ اس پہ اگر آپ کل کوئی بات کرے, کل نظریے کی بات کرے, تنظیم کی بات کرے, تو لوگ آپ کے ساتھ متفق ہو اور آپ کے ساتھ ہی چلے. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, نہ ہمیں اس سے گلہ ہے اور نہ گلہ کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں ان کی سیاست کا پتہ ہے کہ یہ کس قسم کی سیاست کرتے ہیں. اگر ہم نے مشکلات برداشت کی ہے تو وہ ہمیں بھی پتہ ہے, لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم ایک نظریاتی سیاست کرتے ہیں.
آپ نے موجودہ حکومت کو ووٹ کیا, لیکن سابق قبائلی اضلاع میں امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ بہتر ہونے کی بجائے ابتر دکھائی دیتی ہے.
ہم ان کے ساتھ فیصلہ کن ٹاکس میں جائیں گے اور ان سے اپنی جو یہ باتیں ہیں ان سے پھر واضح کریں گے, ان کے ساتھ بیٹھیں گے کہ آپ نے جو شروع میں وعدے کیے تھے اسے ہم پارلیمان کے اندر اور باہر دونوں طرف یاد دلائیں گے, اور ہم پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے پھر یہ جو بھی طریقہ رویہ اختیار کرے گا پھر ہم اس کے مطابق فیصلہ کریں گے.
کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں. یا ہماری اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو ایپل اور اینڈرائڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے.
اقوام متحدہ کی طرف سے 1977 کے بعد پہلی بار پانی کے مسائل سے متعلق منعقد کی گئی 3 روزہ واٹر کانفرنس کا آج آخری دن ہے. اس کانفرنس کے موقع پہ حال ہی میں پاکستان سے لوٹنے والی امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار اوشنز اینڈ انوائرمنٹل اینڈ سائنٹیفک افیئرز مونیکا مدینہ بھی موجود تھیں. وائس آف امریکہ کے انش منافے سے بات کرتے ہوئے سیلاب زدگان کے لیے امریکی امداد کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس وقت اس دورے کے بعد جو سچویشن ہے اس پہ ایک روشنی ڈالی.
One of the things the officials asked us was to help us.
وہاں ایک چیز جو حکام نے ہم سے کہی وہ یہ تھی کہ ہم انہیں تکنیکی مدد دیں تاکہ جب وہ سرکاری یا نجی مالیاتی اداروں سے فنڈنگ یا سرمایہ کاری مانگیں یا حاصل کریں تو وہ اسے بہتر طور سے استعمال کرنے کی پوزیشن میں ہوں. میں وزیر برائے ماحولیات کی جانب سے پیش کیے جانے والے لیونگ انڈس منصوبے سے بہت متاثر ہوئی. میں نے شرم الشیخ میں اس کے بارے میں سنا تھا. مجھے معلوم ہے کہ خاص منصوبوں کی ایک فہرست ہے جو حکومت پاکستان کی ترجیحات میں شامل ہے. ظاہر ہے دریائے سندھ معیشت کے لیے اہم ہے، یہ سیلاب اور سیلاب کو کنٹرول کرنے کے لیے اہم ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ پروگرام محور کی حیثیت رکھتا ہے، تو ہم لیونگ انڈس انیشیٹو کے اندر مخصوص منصوبوں کو دیکھیں گے کہ ان میں سے کون سے اچھے ہیں جنہیں ہم ممکنہ طور پر جلد فنڈ کر سکیں۔
ادھر اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے یونیسیف نے اس ہفتے کے آغاز میں جاری کی گئی اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پانی کی فراہمی کا زیادہ تر ڈھانچہ تباہ ہو گیا ہے، جس سے 25 لاکھ بچوں سمیت 54 لاکھ سے زائد افراد جوہڑوں اور کنوؤں سے گندا پانی پینے پر مجبور ہیں۔ یو این واٹر کانفرنس میں یونیسیف کے واٹر سینیٹیشن اینڈ ہائیجین ایمرجنسیز پروگرام کے سینئر ایڈوائزر عمر الطاب نے بتایا کہ عالمی ادارے کی پاکستان کے سیلاب زدگان کے لیے اپیل 170 ملین ڈالر کی تھی، جس کا 50% سے بھی کم اکٹھا ہو پایا ہے۔
Member states have committed a certain percentage of their GDP.
ایمانداری کی بات ہے کہ رکن ممالک اپنی مجموعی قومی پیداوار کی ایک خاص شرح ODA یا آفیشل ڈیولپمنٹ اسسٹنس کے لیے دینے کا عزم کرتے ہیں۔ دنیا میں اگر بحران زیادہ ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک کو امداد کم ملے گی۔ 4-5 برس پہلے جن لوگوں کو انسانی بنیادوں پر مدد کی ضرورت تھی ان کی تعداد تقریباً 10 کروڑ 30 لاکھ تھی، آج ایسے افراد کی تعداد 20 کروڑ 40 لاکھ سے زیادہ ہے، تو تعداد دگنی ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عالمی برادری کا ہر متاثر ملک کے لیے امداد کا حصہ کم ہو گیا ہے، لیکن تعداد میں ڈرامائی اضافہ ہو رہا ہے۔
اس واٹر کانفرنس میں دنیا بھر سے عالمی تنظیموں، سرگرم کارکنوں اور سرکاری نمائندوں نے شرکت کی ہے۔ آئیے آپ کو ملواتے ہیں امریکہ کی ایک ایسی انجینئر سے جو اس کانفرنس میں شریک ہوئیں اور اپنے آبائی قبیلے کو بچانے کے لیے نقصان دہ ڈیمز کے خلاف مہم چلا رہی ہیں۔
حال ہی میں جب دنیا بھر سے متعدد نمائندے پانی کے بارے میں بات کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی ایک کانفرنس میں شریک ہوئے تو بروک تھامسن بھی ان میں شامل تھیں۔ دریائے کلامت ریاست اوریگن سے کیلیفورنیا کے ساحل تک بہتا ہے اور ہزاروں سالوں سے انسانی زندگی کے لیے مددگار رہا ہے۔ یوراک علاقے کے لوگ اور دریا کے کنارے رہنے والے متعدد قبائل فطرت کی بہترین غذاؤں میں سے ایک سیمن مچھلی کی وافر مقدار کے لیے 1000 سال سے دریائے کلامت پر انحصار کرتے آ رہے ہیں۔
جب میں ایک بچی تھی تو میرا سارا موسم گرما ماہی گیری میں گزرتا تھا۔ میں تمام گرمیاں اس سرزمین پر خیمہ لگائے بیٹھی ہوتی تھی۔
2002 میں جب تھامسن صرف 7 سال کی تھی، اس وقت انہوں نے مغربی امریکہ میں مچھلیوں کے مرنے کا بدترین واقعہ دیکھا۔ یہ دریا اور مچھلیوں کی صحت میں دہائیوں سے جاری کمی کا سب سے چونکا دینے والا اشارہ تھا، جس کی وجہ دریائے کلامت پر ڈیموں کا ایک سلسلہ تھا۔ اس واقعے نے ایک تحریک کو جنم دیا اور کلامت کے گرد بسنے والے قبائل اور ماہرین ماحولیات نے ڈیم ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ تھامسن کا کہنا ہے کہ اسی صورتحال نے ان کے لیے زندگی کے سفر کا تعین کیا۔
میں نے خاص طور پر انجینئرنگ کے شعبے کا انتخاب کیا، جس کی وجہ دریائے کلامت میں پیش آنے والا المیہ تھا، اور اس سانحے کی وجہ سے میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ میں پتہ لگاؤں کہ کہاں پر غلطی ہو رہی ہے۔ میرے خیال میں اس کے 2 حصے ہیں، ایک تو یہ کہ ماحولیاتی طور پر اور دوسرے سیاسی طور پر کہاں کیا غلط ہوا۔ درجہ حرارت کو برداشت نہ کرنا ان وجوہات میں سے ایک ہے جس کی وجہ سے کچھ مچھلیاں ہلاک ہو جاتی ہیں۔
تھامسن اپنے خاندان میں پہلی فرد ہیں جنہوں نے سٹینفرڈ یونیورسٹی سے ماسٹرز ڈگری حاصل کی اور اس وقت پی ایچ ڈی کر رہی ہیں اور یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں ماحولیاتی انجینئرنگ اور سیاسیات پڑھ رہی ہیں۔ گزشتہ سال مصر میں ماحولیاتی کانفرنس سے خطاب کے وقت انہیں اپنے علاقے سے بہت اچھی خبر موصول ہوئی۔ 20 سال تک کام کرنے کے بعد کلامت ڈیم بالآخر ختم ہو رہے ہیں۔
ان کانفرنسوں میں میرا بڑا ہدف یہ معلوم کرنے کی کوشش کرنا ہے کہ ہم دنیا بھر میں مقامی لوگوں کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں تاکہ انہیں ان مسائل سے نمٹنا نہ پڑے جس کا ہمیں سامنا ہوا۔ اگر میں کوئی ایسا کام کروں جو اس وقت ناممکن لگتا ہے، اگر ماحولیاتی تبدیلی، قبائلی خود مختاری، مقامی خود مختاری اور پانی کے حقوق کے حل کا کوئی بھی موقع ممکن ہو سکتا ہے تو میں اپنا کام جاری رکھوں گی۔
تھامسن کو خدشہ ہے کہ ترقی پذیر ممالک قابل تجدید توانائی کے مینڈیٹ کو پورا کرنے کے لیے نئے ہائیڈرو الیکٹرک ڈیم بنا رہے ہیں، لیکن وہ ماحولیات اور مقامی لوگوں پر پڑنے والے اثرات پر مناسب غور کیے بغیر ایسا کر رہے ہیں۔
میں بند دروازوں کے پیچھے ہونے والے مذاکرات میں مزید لوگوں کی شرکت کی خواہاں ہوں۔
میں دبل کے ساتھ سادیہ زیبرانجھا، وائس آف امریکہ۔
آج کے دور میں سچائی اہم ہے، دنیا میں کہیں بھی سچ کو جانیے صرف ایک کلک سے، وی او اے پلس پر۔ معلومات اب آپ کی دسترس میں، سیاسی تبدیلیاں، حقیقی کہانیاں، حقیقی لوگ۔ صرف ایک کلک سے خود کو جوڑیے دنیا بھر کی آوازوں سے، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، صرف وی او اے پلس پر۔ خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں، عام لوگوں کی خاص کہانیاں۔
میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی، تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں میں مہارت حاصل کروں، اور وہ نیکی کیا ہو
جو چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بدل رہے ہیں بے شمار زندگیاں۔
مجھے جب بھی ضرورت ہوئی مجھے انہوں نے ماشاءاللہ قرضہ دیا اور میرا کاروبار بہت اچھا چلا۔
لا رہے ہیں اپنے ارد گرد بڑی تبدیلیاں۔
سر جو یہاں بچے ہیں وہ بھیک مانگنے والے بچے ہیں، اور جب یہ بچے اسکول میں آئے تو بہت سارے بچے خوش ہو رہے ہیں۔
آج وہیں اور یہاں بے ہچک اپنے پلانٹوں پر، مطلب اپنے گوٹ کے پلانٹ پر آتی ہیں، پانی بھرتی ہے۔
ہم جاتے ہیں خبروں سے آگے۔
میں ہوں نیلوفر مغل،
سمن خان،
سادیا زبران جھا،
عمر فاروق،
چدرا ڈار،
جیتی آرانی،
مرتضیٰ زہری۔
ہم ہیں وائس آف امریکہ،
اور شو کے آخر میں دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتے ہی اس وقت دنیا میں مختلف بازاروں کی کیا صورتحال ہے۔ روایتی کھانوں کے علاوہ دیگر کھانے پینے کی اشیاء خریدنے کے لیے خریداروں کا رش بہت بڑھ جاتا ہے رمضان کے مہینے میں، لیکن اس سال رمضان تو آیا ہے، چاہے پاکستان ہو یا لبنان، بازاروں میں پہلے سی گہما گہمی نظر نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے، جاننے کی کوشش کی سبا شاہ خان نے۔
کہ 1,90,00,000 مسلمان اپنے روایتی رنگوں کے ساتھ رمضان کا مہینہ شروع کر چکے ہیں، تاہم مسلمان ممالک سمیت دنیا کے کئی ملکوں کو درپیش معاشی مشکلات رمضان کی خوشی کو گہناتی نظر آ رہی ہیں۔
حالانکہ یہ خالی آٹا نہیں دینا چاہیے، ان کو چاہیے کہ مکمل رمضان کا راشن دیں۔
عبدالرؤف راولپنڈی میں حکومت کی جانب سے آٹے کی مفت تقسیم کے لیے ان لمبی قطاروں میں لگے لوگوں میں سے ایک ہیں، جو اس وقت پاکستان میں غربت کی بلند شرح اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کی عکاس ہیں۔
دن بدن مہنگائی کے یہ حالات ہیں، 650 والا جو توڑا بازار سے ملتا تھا وہ 1,160 روپے میں مل رہا ہے۔
مہنگائی میں اضافہ صرف کسٹمرز کے لیے ہی نہیں، دکانداروں کے لیے بھی درد سر ہے۔
کام کے حالات بالکل ہی مندے ہیں، بالکل ہی، کیونکہ ریٹ بہت مہنگے ہیں۔ زیادہ ڈالر آپ کے پیچھے دیکھ رہے ہیں، کیا پوزیشن ہے ڈالر کی، مہنگائی کا کیا حساب کتاب ہے، اس وجہ سے سمجھ نہیں آ رہی کوئی بھی کام کے لیے کیا بنے گا ہمارا یہ کام کا۔
افراد زر سے پیدا ہونے والی صورتحال میں پاکستانی اکیلے نہیں، معاشی بحران میں مبتلا لبنان کی کرنسی امریکی ڈالر کے مقابلے میں اپنی 98% وقت کھو بیٹھی ہے۔ ایک امریکی ڈالر 15,000 لبنانی پاؤنڈز کے برابر پہنچ گیا ہے، اور بازار میں ہرے دھنیے کی ایک گڈی کی قیمت 10,000 لبنانی پاؤنڈ ہے۔
رمضان آ رہا ہے لیکن دسترخوان پر کھانا کافی نہیں ہوگا، جن لوگوں کے خاندان ہیں وہ کیا کریں گے، کیا فٹوش سلاد بنا سکتے ہیں؟ نہیں۔
2021 میں طالبان کے ملک پر قبضے کے بعد سے غربت میں شدید اضافہ ہوا ہے، اور افغانستان میں بہت سے لوگ اپنے خاندانوں کے لیے ایک وقت کا کھانا خریدنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتے، لیکن کابل کے نجیب اللہ کہتے ہیں رمضان کی وجہ سے لوگ خریداری کرنے نکل رہے ہیں۔
کچھ لوگوں نے رمضان کے لیے خریداری شروع کی ہے، سحری کے لیے، جیم بنانے کے لیے خشک آلو بخارا، خشک خوبانی اور دیگر خشک میوے خرید رہے ہیں۔
قاہرہ کا یہ مقامی بازار رمضان کی سجاوٹ، روایتی لالٹین اور کھانے پینے کی اشیاء خریدنے والے خریداروں سے پر رونق دکھائی دیتا ہے، لیکن یہاں بھی روزمرہ کی اشیاء بہت سے خاندانوں کی قوت خرید سے باہر ہیں۔
قیمتیں بہت زیادہ ہیں، یقیناً لوگوں کی مالی حالت خراب ہے، لیکن میں کیا کہوں، ہم زندہ رہیں گے، ہم صرف مصر کے لیے صبر کریں گے۔
حالات بے شک مشکل صحیح، لیکن بیروت کی رہائشی فادیہ سمی کہتی ہیں چاہے دسترخوان پر کھانا کم ہی کیوں نہ ہو، وہ رمضان کو پورے جوش و خروش سے منانے میں یقین رکھتی ہیں۔ روایتی طور پر رمضان کے دوران مسلمان اپنی کمیونٹیز میں عبادت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنے ارد گرد ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس مدد اور بھائی چارے کی ضرورت یقیناً اس رمضان میں پہلے سے زیادہ ہے، لیکن کچھ مسلمان ممالک ایسے بھی ہیں جہاں رمضان کی رونق میں کوئی کمی نہیں، جیسے دبئی کا یہ بازار۔
سپاشا خان، وائس آف امریکہ۔
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ سٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارم پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
نن آوازیا.
نن آوازیا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه احمد الله چویل د امریکا غږ د نن وضعیت په نننې نیم ساعته خبرونه کې ستاسو کوربه يم. قدر من اوریدونکو امریکا کې د یو لوی شمیر مسلمانانو ترڅنګ یو لوی شمیر افغانان هم ژوند کوي. د 2000 شل کال د یو سرویل مخې په امریکا کې 2098 مسجدونه فعال دي او د امریکا د نفوس شاوخوا 3.5% نفوس مسلمانان دي. یا په داسې هم ویل شو چې د امریکا نفوس 340 میلیون اټکل کړو، په امریکا کې 12 میلیونه نفوس مسلمانان ژوند کوي. نن په امریکا کې د روژې دویمه ورځ ده. موږ په خپل نننې خبرونه کې په دې بحث کوو چې امریکا کې د افغانانو روژه څه ډول ده او افغانان د روژې سره تړلي احکامات څه ډول ترسره کوي. خو لومړی خبرونه ورو او له خبرونو وروسته بیا د ملما سره د موضوع په تړاو خبرې کوو.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادمیم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ستاسې پام را اړوم. بیګا د امریکا د متحده ایالاتو په کانګرس کې د افغانستان د مسلې په هکله خبرې شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د ولسی جرګې د خارجي چارو د جرګې رئیس مایکل مکال د بارنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن نه غوښتي دي چې په 2020 کال کې د افغانستان د امریکایي قواوو د یو دم ایستلو په هکله اسناد برابر کړي. مکال ویل د افغانستان دغه فاجعه آمیزه وتل امریکا ضعیفه وښوده او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته قوت ورکړو چې په اوکراین یرغل وکړي. مکال ویل
We saw not too long after the fall of Afghanistan on satellite imagery the Russian Federation moving towards Ukraine.
موږ د افغانستان سقوط نه وروسته قسمونه ولیدل چې د روسیې فدراسیون د اوکراین لور ته روان دي او پوتین ته وخت مثلا نه وه، بلکې حل وه. زما په فکر سره چې ولیدل پرېکړه وکړه چې همدا یې وخت دی، او موږ عسکر ولیدل او ورپسې مو یرغل هم ولیدل. او اوس چیرمنشي هم موږ وینو چې تایوان ته اخطارونه ورکوي.
سو دیموکرات غړو ویل چې جمهور رئیس بایدن لا د چارو واګې په لاس کې نیوي اخیستې چې د ترامپ ادارې د افغانستان نه د امریکایي قواوو د وتلو نیټه اعلان کړه او د امریکا اوږده جګړه یې ختمه کړه. د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال په افغانستان کې د 1402 نوي تعلیمي کال په پیل کې د جنګو د خوونځیو او پوهنتونونو د بندیدو له امله خواشینی څرګنده کړې ده. کاملا هاریس نن د مارچ په سری رښتما په ټوئیټر کې لیکلي دي چې د امریکا متحده ایالات په ټوله نړۍ کې د خوځو د حقوقو ملاتړ کوي. طالبانو په افغانستان کې د واکمنیدو نه وروسته د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو ښوونځي تر امر ساني پورې ځنډولي او همدارنګه په پوهنتونونو کې هم جنکې د تحصیل نه منع کړي دي. همداشان د امریکا د بارنیو چارو د وزارت ځنګړي استاذ ایرینا امیری هم یو ځل بیا ویلي دي چې د جنکو د تعلیمي مرکزونو د بندیدو له کبله د افغان نجونو هیلي او ارمانونه خاوري کیږي. په بلخ کې د طالبانو امنیتي مسؤلینو ویلي دي چې د سیلابونو له امله خلکو ته پراخ مالی زیانونه رسیدلي دي. د بلخ د ولایت د امنیت قومندانۍ ویان محمد آصف وزیری نن د مارچ په 23 امریکا غږ ته ویلي چې 13 ورځ مازیګر د دغه ولایت د زارې په ولسوالۍ کې سیلابونه راغلي، ډیر مالی زیانونه یې رسولي دي. نوموړي ویلي دي چې د لومړنیو معلوماتو لمخې قریب 300 کورونه نړیدلي، زراعتي ځمکې تخریب شوي او ډیر سروي تلف شوي دي. اغه د ځانی تلفاتو په حق لسنی دی ویلي. خودمره ویل چې د زارې د ولسوالۍ د امنیه قومندان او نور مرستندوی ټیمونه سیمه ته رسیدلی دي. د واشنگټن نه د نړۍ خبرونه اوري. د کاناډا د حکومت د مهاجرت او تابعیت ادارې خبر ورکړی دی چې 13 ورځې 315 نور افغان مهاجر کاناډا ته انتقال کړي دي او ټاکل شوی دی چې د اوتاوا او ترانتو په خارونو کې ځای پزی شي. په تیرو 19 میاشتو کې زیات شمېر افغان مهاجر د پاکستان او تاجکستان نه کاناډا ته انتقال شوي دي. د ادارې هم دا رنګ زیاته کړې ده چې د افغانستان نه د افغان مهاجرو د تخلیه د بهیر له پیل نه تر اوسه پورې د 9000 نه زیات افغانان کاناډا ته انتقال کړي دي. د امریکا د پوسټ تر ټولو لوړ رتبه جنرال ویلی دی خای ایران سکم دو هفتو کې د اټومي بم جوړولو لپاره کافی اندازه مواد تولید کړي او همداشان خای په سومیاشتو کې اټومي وسلې هم جوړی کړي. د خبر تفصیل ته مو پام را اړوم.
جنرال مارک میلی چې د متحده ایالاتو د وسلو او قواو عمومي لوی درستیز دی د مارچ پر درویشتمه د کانګرس غړو ته د معلوماتو ورکولو پر مهال ویل امریکا شمنه کړي چې ایران به د اټومي وسلو جوړولو ته نه پرېږدي. جنرال میلی زیاته کړه چې ایران هر وخت د اټومي وسلو د جوړولو پریکړه وکړه. د متحده ایالاتو پوز د ملي مشرتابه لپاره ګنشمیر انتخابونه د غور لپاره ترتیب کړي. همداشان د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت مرستیال 13 میاشتې ویلو که ایران د اټومي وسلو جوړولو پریکړه وکړي د موادو د تولیدولو لپاره به خای 12 ورځې وخت اړتیا ولري. احمد الله چوال، آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا د مرکزی قومندانې عمومي قومندان جنرال مایکل کارلا وایي د تیر کال په نسبت سا کال په افغانستان کې د داعش د وسلوالو شمیر زیات شوی دی. کارلا پرون د اساسو د جرګې د وسلوالو قواو د کمیټې په استمایي غونډه کې وویل چې اوس په افغانستان کې د داعش د وسلوالو شمیر 2250 تنه ته رسیږي. هغه کته هم دا یو غواخو باله خو زیاته کړه منګ وینو چې اصلي ګواخ د ال صادق لسانګ پیخ دی چې افغانستان نه بهر فعالیت کوي مګر په افغانستان کې هم وسلوال لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې سرګندونو په حق له د ازادي رادیو پښتنې ته جواب نه دی ورکړي خو مخکې ویلي و چې داعش په افغانستان کې دومره فعال او قوي حضور نه لري. د سعودي عربستان د بارني او چارو وزارت یو چارواکي د پنځشنبه په ورځ ویل ریاض د قنصلي خدماتو د بیا پیلولو لپاره د دمشق سره خبرې پیل کړې دي. یوې بلې سرچینې د روجرز خبری آژانس ویل دي چې سعودي او سوریه په دې غور کوي چې د کوچني اختر نروسته خپل ډیپلوماټیک نمائندګۍ پرانیزي. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي د اروپایي رهبرانو نغښتي دي چې اوکراین ته د اوګدو واټن میزایلو او جټ الوتکو په شمول د وسلو اکمالات زیات کړي. هغه پرون د خرسون خار جنوبي برخه ته د سفر نروسته د خبره کړې ده. زيلنسکي پرون په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې د اوګدو واټن میزایلو او جنگي الوتکو په لیکدولو کې خند او زند د جګړې د پراخېدو سبب کیږي. او د برتانیې پولیسو یو 28 کلن سړی په دې تور نیولې ده چې دوه سپینګیرو ته یې چې د جمعات نه راوتلی وو اور اچولې ده. پولیسو د تورن کس نوم محمد ابکر خودلې او د مرکزی انګلند د برمنګهام اوسیدونکی ده. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
نن او وضعیت
من او وضعیت
بنړۍ سیمې او افغانستان پر روان چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
به هم ستوري مشي لکه څنګه چې مو ویل مونږ په خپل نه نه خبرونه کې په دې بحث کوو چې امریکا کې مسلمانان او په ځانګړي توګه د افغانان روجت سړول د افغانان روجت سړول د او دلته افغانان د روجي سره تړلي مراسم سټول تر سره کوي. په خبرونه کې را سره د امریکا د کالیفورنیا ایالت څخه خاغلی ولی ملک زیسب ملمدې. ملک زیسب خبرونه ته بخیر راغلی. مننه ملک زیسب، روجا هم څنګه تیریږي؟ روجا خو ډیره ښه
تیریږي او سکل خو دا نه وکاله او روجا دواړه د شهور غړي راغلل. او بل دا چې تاسو په کالیفورنیا کې تقریبا د 2 میاشتې راځي چې ما په باران مې دي نو هوا سړه ده او ورځې هم لندې دي ډېره خطرېږي. او بل دا چې سکل دا ولدل د پاره په اسلامي نړۍ کې شاید د پاکستان اقتصادي ستونزې او د سعودي او د ایران نږدې کټې لامل شوی د دوه درېو ملکونو نظر په ټوله اسلامي نړۍ کې اول ځل اتفاقي پروژه راغله چې دا یو بل خواله ده مثبت نښه ده.
یعنی ستاسو د خبرې معنا دا ده چې روجي نام سیاسي استفاده کیږي په ځینو هیوادونو کې؟
همیشه شوي ده، د دینه استفاده شوي ده. او ما په دې باندې لوی کتاب لیکلی دین او جګړه چې په دې کې ما تشریح کړی چې همیشه دین د سیاست په خدمت کې استعمال شوی ده او استعمالیږي به.
ډیره مننه ملک زیسب. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې په تیرو کالونو کې په بیلابیلو ورځو کې په اسلامي نړۍ کې روژې نیول کېدلې، امریکا کې چې کوم افغانان میشتي دوی د کوم هیواد سره روژې نیولې؟ په خو
امریکا کې زما دلته تقریبا دا مې لکه چلی رښتم کال دی مونږ په دې ټوله موده کې افغانانو په سطح خبره کوم مونږ همیشه د سعودي د حکومت یا د شاهي قصر په اعلان نیولې او د هغې باندې مو روژه ماته کړې او روژه مو نیولې ده. البته دلته ځینې جوماتونه شته چې هغوی د نورو هېوادونو دي زمونږ د ګاونډي هېوادونو هغوی نو بیا خپل ډګر لري دوی خپل سیستم لري او افغانان معمولا همیشه د سعودي پورې تړلي دي چې هغوی وایي روژه ده روژه ده او چې وایي اختر دی اختر کوم.
ښه، نو کله چې تاسو افغانان یادوي دا تاسو چې په کومه سیمه کې اوسېږئ دلته څومره افغانان میشتي تاسو یوازې ډېرې وي او که نور افغانان هم شته؟
زه خو د کالیفورنیا په پایتخت ساکرمنټو په ښار کې اوسېږم او دا د ټول امریکا په سطح د ټولو نه لویه ټولنه د افغانانو چې په یو ښار کې اوسېږي دا ښار بل خصوص په دې دوه کلونو کې ډېره زیاته شوه. دا ټولنه دلته د 28 نه تر 30,000 پورې افغانان اوسېږي او موږ خپل تقریبا دلته 4 جوماتونه دي چې 15 یا 16 افغانان جوړ کړي. اداره او مینجمنټ هم د افغانانو په لاس کې دی او د افغانانو اکثریت تازه نه دلته ډېر دی.
ښه، نو تاسو ویل چې د شپږونه د تو پورې مسجدونه چې دي د افغانانو دي. دلته چې خلک مسجد جوړي په امریکا کې منګه وختي ته اشاره وکړه 2009 شپېته جمعهتونه دي چې د 2000 کال د یو سروې مطابق وسندازه ده کې د شید دین مزیت شوی. دلته چې مسجد جوړیږي مشخصا د تاسو په علاقه کې چې افغانانو کوم مسجدونه جوړ کړی دي دوی د مسجد څنګه جوړي دا په چنده باندې جوړي د چانه پیسې اخلي او حکومت نه اجازه اخلي کنه د دې څنګه پروسیجر دی؟
دا پروسیجر دی دا غلی یو مالی اخلي چې هغه څنګه دا افغانانو یا د مسلمانانو ټولنې دي یا نور خیریه مؤسسات دي هغه ورسره کومکې مالی حکومت سي تر کومه ځکه چې زه پیغام د امریکا د حکومت قانون اجازه نه ورکوي چې هغه مذهبي انسټیټیوشن یا مرکزونه ته دایمه مستقیما پیسې ورته ورکړي. حکومت کومک نه کوي. البته حکومت یا خاروالی یا سټی هغه باید اجازه واخلي او هغه پرمټ ورته ورکړي. بغیر د هغه د اجازه او پرمټ نه امکان نه لري. یو جامد ده چې کومه منطقه کې جماعتونه جوړیږي هغه خواوشا گاونډیان دا غوی نه باید اجازه واخلي شي او هغه موافق وشي چې موږ د جماعت ته اجازه ورکړو چې دلته اسلامي مرکز یا کلتوري مرکز یا جماعت پکې جوړ شي. نو درې شیان دي: حکومت اجازه ده، د خلکو موافقه ده او د خلکو خپل مالی کومکونه او بس پنه او مسجدي.
ښه، دا تاسو ملک زیا صاحب یو بل موضوع ته اشاره وکړل. دلته په واشنگټن ډي سي کې هم مسجدونه شته دي. د مسجدونو کې نه یوازې دا چې خلک منځونه کوي بلکې دا یو قسم هغه یو ټولنیز مرکزونه دي او د ټولنیز مرکزونو علاوه یو قسم علمي مرکزونه هم دي. دا تاسو چې کوم مسجدونه یاد کړل کوم چې د افغانانو سره تړاو لري ستاسو په سیمه کې دا څه ډول مسجدونه دي؟ آیا یوازې خلک هلته منځ کوي او کنه نور ټولنیز او علمي موضوعات پکې هم تر سره کیږي؟
لکه څنګه چې تاسو په ختیځ برخه کې واشنگټن مو یاد په عین شکل باندې دلته موږ په کالیفورنیا کې هم زموږ جماعتونه یوازې د سجدو او د رکعتونو او د لمونځونو مرکزونه خودي د دې تر څنګ دا دلته فرهنګي کلتوري مرکزونه موږ لرو غونډې کې حتی حالونه لري په څنګ کې دا ټالرونه ورسره جوړ شوي دي. هغه بیا په ودونه کې چې د فاتحې مراسم پکې نیول کېږي په څنګ کې بیا جمنازیمونه واړه واړه جوړ شوي دي د سپورتي لوبو لپاره ځینی مرکزونه ورته جوړ شوي دي. نو یوازې جمعهتونه نه دي بلکې دا هم جمعهتونه دي هم کلتوري مرکزونه دي هم د ودونو حالونه تالارونه دي او هم د فاتحو او د کتابخانو ځایونه دي.
ښه، ملک زیا صاحب، په افغانستان کې د روژو پر مهال تراوی د خلکو دپاره یو ډیره مهمه برخه و د روژې او ډیر خلک به تراوو دپاره مسجدونو ته راتلل. دلته څه حالت دی؟ دلته تاسو چې کوم مسجد ته ورځئ هلته هم خلک افغانان تراوو ته هماغه شان په لوی تعداد کې راځي او کنه محدود خلک راځي تراوو ته؟
تر کومه ځای چې زه خپله ګورم ډېر زیات تلاقه لري خلک. دا دوه شپې زموږ وشو زه خپله هلته چې تراو ته لاړم او ختم شروع کېږي. دا زموږ د جماعت امام د الازهر د مرکز نه یا د پوهنتون نه د پی ایچ ډي په سطحه باندې فارغ شوی شخصیت دی او نو زموږ امام هم د کونړ یو حافظ دی چې نوی تازه راغلی څو میاشتې مخکې. نو دلته ډېر زیات خلک راځي، خلک له ځان سره ماشومان راولي او زه باید د یو ځینی طرف باندې کوم چې د غنې ځوانان یا کډوال چې راغلي دي دا کال دوه کې دوی طرف چې په خوا راغلي لکه مونږ ولې زمونږ نه ډېر تکړه دي خپل ماشومان د غلمسیان بچان لزان سره ولي همیشه جمعتونه ډېر دکی کله کله د سې چې حتی بار په نورو هغه څنګه چې ملحقه کوم تلارونه دي په وکړو ته ځینې نیسي بل څه چې کوم ځکه قاریان ډېر تکړه یا خوازونه لري خطرات کوي نو دلته ډېر زیات جمع جوش دل کېږي او دا یو د خوشالۍ خبره ده او بل خصوص بیا تکرار لیم چې دا نوي خلک چې راغلي دي ډېر زیات د دې جذبه احساس د نور په شان ته د قدر وړ دي.
ملک زه سپ تاسو کوچنیان ته اشاره وکړم غوښتل چې دغه پوښتنه وکړم خو تاسو جواب کړل. دلته په ځینې مسجدونو کې غټ مسجدونه چې دي الته د زنانه او د پاره ځان له برخې جوړ شوی او زنانه هم لمونځ کوي. ستاسو په مسجدونو کې دغه رقم سهولیت شته زنانه راځي تراوت او نور المنزونه ته او کنه؟
راځي تراوت راځي د مېرمنې راځي ځواننجونې راځي د پانتونونو کالجونو. البته دا باید ویل چې د افغانانو په جماعتونو کې د ښځو تعداد نسبت د عربان د ادارې لاندې جماعتونو په نسبت باندې کمرنګ دی خو دا دی چې ماشومان راځي ښځې راځي او بله دا ستاسو د پوښتنې په جواب کې باید ویم چې بلې زمونږ په دغه څو جوماته چې دي دا هم د مېرمنو لپاره جلا ځایونه لري او په منځ کې پردي دي او حتی څنګه چې ما دیوالی هغه بل جلا چالو لري او بیا دغه سکرین یا د کمپیوټر د تلویزیون د دغه لاري د امام ګوري او التا د دغه سره د پښارک باندې سره سره وی او ختم سره کوي.
ها ملک زیب تاسو خامخه کوم دفتر یو دفتر کې کار کوي یو دل تکثریت افغانان په دفترونو کې کار کوي په دفترونو کې د دې ځای اوسیدونکو او نور خلک چې هغه مسلمانان نه خا هغه روجن نيسي دغه د دفتر همکاران د ستاسو یا افغانان یا مسلمانان چې هغه روجی نیسی دا غوسره د روجی په مشکې څه ډول چلن کوي؟
اجازه راکړه مخکې دې چې ډیر سوال ته
مهرباني
زه یو خاطر درته وایم.
په
کله چې خلکانو پرچمیانو یا کومونستانو کو د تاو کله په ټول سم سم کې ومه نو زما خپله په یاد دي چې په هغه وخت کې دا زمونږ دین استادانو یا غد ګل کې چې د دوی څوک ملګری بو دوی به کار روجې به خپل یو حتی دا ځوانان مونږ به داخلو او حتول به چې له دوی سره پکې شریک شو مګر برخلاف دلته زه په یوې تعلیمي ادارې کې کار کوم کوم چې مالمان دی اداري پرسنل دی مونږ یو څه وو یا تک اسانی تر لاسه پورې دا مسلمانان عربان او افغانان دي مونږ چې کله دغه کو دوی حتی نه تناچ مونږ کوم مخکې ډوډۍ نه کړی بلکې دوی زمونږ په کله چې د دې شوبو ته ورشي مونږ تر شي هغه د کافي یا د اوبو ګلاس هم په لاس کې نه نیول دا یو زما دا چې پروسه کال زمونږ په دفتر کې دوه مېرمنو ځوانو مېرمنو هغه زمونږ سره د همبستګۍ یا د همغږۍ یا خواخوږي اوبم چورټوي د پینوان باندې هغه تر ماښامه روزه ونیوله نو موږ ورته ویل چې تاسو په دې باور نه لرئ ولې کوي نه غواړو چې دا موږ لپاره یو تجربه هم شي او په زمونږ کې موږ غواړو چې تاسو سره همغږي او د خواخوږي وکړو چې تاسو څنګه مهرباني وکړئ زموږ سره په دفتر کې کار کوئ نو دلته احسان ته خلکو ډېر قدر دی او هیڅکله داسې کوم حرکت ما شخصا نه دی لیدلی چې هغه زموږ د دیني مراسمو یا دغه په خلاف دي او یا دغه د کمپاینونو ګڼل شي د پام وغورځول شي دې خلکو کې دغه یو دغه شته دی او مثبت او خپل لیدلی دی او همیشه زموږ د اقدارو او درځمو قدر کوي.
ښه ملک زیب صاحب تاسو خو په دفتر کې خپل همکارانو ته اشاره وکړل له عادي امریکایان یا هغه خلک چې تاسو ورسره مخامخ کیږئ په بازار کې یا په نورو ځایونو کې هغه دروجی په وړاندې تاسو روجنې ولي هغه چلن سره رقم دی. قدرمن اوریدونکو زمنګ میلما لیکقته شوله بیرته به ملک زیب صاحب راشي زمنګ همکاره کوشش کوي چې ملک زیب صاحب راشي خبرونه ته لکه څنګه چې تمه اشاره وکړه زمنګ موضوع په امریکا کې د مسلمانانو او په ځانګړي توګه د افغانانو له خوا دروجی او دروجی سره تړلې مراسم پاړه ده په باندې خبرې کو چې دلته په امریکا کې افغانان روجت سره رقم نیسی د منځونو سیستم سره رقم دی د تراو ختمونو سیستم سره رقم دی نو مالکزی صاحب زمونږ سره په خبرونه کې یو ټلیفوني قطع شو خو خوشبختانه بیرته راغی. مالکزی صاحب مهرباني زما پوښتنه دا و چې تاسو خود خپل همکارانو خبره وکړه که عادي خلکو ترا شو تاسو په بازار کې یا په موټر کې یا په بل ځای کې که د عادي خلکو سره مخامخ شي هغه په دې باندې پوښتنه چې تاسو روجي وي د دغه عادي خلکو خبرګون سره رقم دی تاسو دغه رقم کومه خاطره یا کومه تجربه لرئ؟
نا زه خو معمولا موږ چې سار وو او ماخام ماجګر راځو په بازار کې یا په دغه کې کم خلکو سره ګورو او کله چې سودا هم کوو تبي خبره ده چې هغه ډیر په دې نه پیږي چې موږ روزنه نیولې ده نو د څه د کم عکس العمل یا د کم منشي مثبت دغه تاثر ما شخصا نه ده تر سترګو شوی البته دا ده چې کوم خلک چې پیږي هغه زمونږ د دې ارزښت ته ارزښت ورکوي او قدرې کوي او هېڅکله داسې ما شخصا زه خپله خبره کوم د دې څلېرویشت کاله کې ما داسې کوم عمل نه دی لیدلی البته پخوا یو وخت کې چې زه اول موږ راغلو دلته ما درس وو په کالج کې وم یو ځل یو بې نزاکتي ما د یو شاګرد نه لیدلې وه هغه وویل چې دا تاسو څه شی کوئ مګر دا تقریبا نو دویش یا یوویشت کاله پخوا خبره زه په کالج کې وم مګر تر هغه لږ څه ما هېڅکله داسې کوم منفي تاثر د چا نه دی لیدلی زه باید دا ووایم
ښه بله موضوع مرکزی صاحب تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې خو زمونږ استاد خلک د بیلابیلو مسلکونو سره تړاو لري په اسلام کې دننه هم دلته هم مسلمانان په بیلابیلو مسلکونو باندې وشل شوي دي دغه جماعتونه چې کوم دي په دغه کې د بیلابیلو مسلکونو خلک یو سره ټولیږي او کنه د هر مسلک د خلکو مثلا د اهل حدیث خپل جماعت دي او د نورو خپل جماعتونه دي کنه دوی په یو جماعت کې راټولیږي
دا یو د ډیرو مثبتو او د ډاډ او د ټول خبره انداز چې دلته چې ما ارزو کوم چې لوړ دیش جماعتونه شاوخوا چې موږ دلته لرو کې د ښار کې سکرمنټو کې ما هیڅ کله هم د څه احساس نه وکړ چې څوک کمین په زور باندې وایي چې څوک لاسونه پورته کوي چې نه کوي پنسي د چاجګي د کښته دی څوک دغه څنګه څنګه دريږي یا څرقم دريږي دا هیڅ ما د څه احساس نه وکړ البته د مختلفو مذاهب او د روح خلقشته سلطان اندی د څلورو مذاهب او فقهي مذاهب حنفیان مالکان شافعیان دا مالکان شته مګر دا د چې ټول د یو بل جماعت ته ځم دا دغه ما پسند کې چې یو څوک ولاړ ما پتراو کې هغه په زور باندې امین وای مګر زموږ ټول جماعت چې په باندې نه چې زموږه فنان خو تاسو دا یو نه وي نو په دې حساب باندې یا کله کله د جمعې پر ورځ بل لری جمعه تسلل په عین شکل باندې نو دلته دا یو د بخښه خپل مثبت د دې د مسلمانانو زده چې خپل منځي اغاګي همغږي برداشت او اداري او اغایو بل منل دا دلته په دې خلکو کې دا یو مثبت اوسلی او د نه کمرغه چې ما دغه د مذهبي اختلافات او کچا سره به وي هم په جماعتونو کې په علني شکل په ظاهري شکل څوک نه مطرح
کوي ملک زیا صاحب یو بل موضوع اگر چې لګ د موضوع نه به روزو خو بیم غزمنګ استاد سي د اسلامي احکامات سره ترلې موضوع ده هغه د جنازې ده دلته چې خلک کله وفات شي نو په همدغه مسجدونو کې جنازه کیږي او کنه د جنازې ترتیبات څه ډول وي
دغه د دلته زمون په اکثر جماعتونو کې د خپل غسل خاني او بیا یخچالونه لري چې کله مړ وشي ځکه دا د وطن غونډې دي دلته خو چې څوک مړ شي وفات کیږي بیا نو هغه مجبور دی چې د حکومت نه هغه سرټیفیکټ یا اجازه تما واخلي چې د ښخولو تر څو چې هغه نه اخیستي هغه څوک مړ نه شي ښخوله نو د دې لپاره په جماعتونو کې د دې لپاره مخصوص ځای نه دی او یخچالونه ورته دي غسل خاني لري نو تاسو جواب به زه وایم چې بلې جمعهونه کې هم منځنه کې یي د جنازې منځ کې او همدارنګ دلته مسلمانان بل خصوص مخفله چې موږ هیڅ وجهت لرو او هغه څوک چې د جمعه ته غړي په مړ کې وجهت تدیری لري خپل دلته د ټول نوې ادیرا چې په تقریبا سکرمنټو په شمالي کالیفورنیا کې وته غټ نه ده دلته دا د موږ دغه پیسې ورکو د حالت په حاضری کې خپل یو بل جمعه لري او غسل خانه لري او یخچال هم لري ډیر لوی چاغې کې بلی ساتل کې په څو چا سرټیفیکټ یې اجازه نامه د دولت نه واخلي او خشي چې نو هم په جمعه کې کې هم په ډیر کې دي سہولتونه او سانتیا وشته
ډیر مننه ملک زیا صاحب لکه څنګه چې تاسو په خپویږي چې روجا صبر او د نور سره د همدردی میاشته په افغانستان کې خلک د سخ بشري ناورین سره مخ دي او په میلیونونو خلک لوګي زوري خلک ډوډۍ نه لري په دې میاشت کې خلکو د ډیر مرستو ضرورت دي تاسو په سیمه کې دغه سي کوم افغانان شته چې دغه ډول فعالیتونه کوي چې پیسې راټولې او افغانستان ته د افغانان سره د مرستو لپاره لیږي کنه انفرادي او کې ټولنیزي دغه کوم څه ششته
یا کنه تدریج شي نو که اشاره وکړه زه په دې باور يم چې دا روزا د یو کلک هوډ د وازم درهنه د ایثار د خواخوږي او د تمرین او د مش میاشته او په دې کې په انفرادي لحاظ باندې دي او په اجتماعي او ټولنیز لحاظ باندې دي. بلې خلک کومکونه کوي بالخصوص د جمعو په ورځ باندې چې را نن د زغم بجمې ورځ ده او دا ساته بعد د جمعې شروع کېږي. دلته خلک بیا د اعلان کوي د دغه دپاره د مخصوص د چندو دپاره د افغانستان د خلکو دپاره او هلته رښتیا هم چې اړین او محتاج خلک بېخي ډېر شوي دي متاسفانه. دوی نو څوک یې په شخصي او انفرادي شکل باندې کوي او څوک دا دی چې بیا دلته ځینې خیریه مؤسسې دي چې هغوی ته راټولوي او بیا هغوی یو نماینده لیږي او هلته هغو باندې ځینې خلک دي چې هلته ځینې مؤسسات شته چې هغوی ډاکمن نه او اعتمادي باوري خلک دي د دې ځینې پیسې راجمع شي هغوی ته ولیږي. البته دا یو نقطه باید زه اشاره ورته وکړم چې دغه د پیسو لیګل هم یو خو لیمیټیشن یا یو حد او حدود لري یو کوم مشکل دا دی او بیا هم دا دی چې داسې نشي چې په غلطو خلکو لاس ته ورنشي. نو په دې کې ډېر احتیاط پکار دی که څوک زما آواز دلته اوري یا په نورو ځایونو کې باید په دې کې ډېر محتاط اوسېږي. دا صحیح ده چې دا د رحمت او د خواخوږۍ میاشت او د رحمت د الله تعالی د فضل میاشت ده، زکات او د خیرات او د اعتکاف د قرآن د نزول میاشت ده، مګر دې تر څنګه باید ډېر محتاط اوسېږي چې دا پیسې چاته په رقم لیږي تر څو چې په آینده کې کوم دغه مشکل سره مخ نه شي. دې کې باید سره ډېر دغه وکړي. ولې زه زه د ټول نه زه د امزان تام نور ته د بزما د هیله وای چې څومره چې وس کولای شو باید د خپل خلکو خپل خويند ورونه سره د خپل وطن دوران سره باید کوم وکړي.
او نو دغه ته ورته پوښتنه زما ده ملک زی سپتا سویل چې خلک چاندیر ټولي او افغانان سره مرسته کوي افغانستان ته لیږي عادي خلکو دلته روحیت سره قم ده. آیا په خلکو کې دغه روحیه ضعیف ده که قوی ده چې د خپل خلکو سره په افغانستان کې مرسته وکړي؟
بېخي قوي ده. یعنی که دلته وایي چې ډاکټر ته لاړ شي تا ته یو دغه شی وایي دا د درد وي د یو نه تر لاسو څو دی نو مطلب درد څومره دی. زه وایم که ته ماته دا وایي چې د خلکو جذبه او احساسات څومره زه وایم چې نه هو د لاسو ته دا درجه رسېږي. په دې معنی چې دا دار چلته فامیل شه زه شخصا مثلا زما کګل تکلیف وخت یې ډېر او زما خپلوان ځینې فامیل هلته اغړي لرم هغوی نور خپلوان لرم همداسې ته همدا احمد محمود ټول موږ یې لرو. نو د خلکو سره دغه احساس ډېر عالي دی ډېر قابل د قدر دی. او زه چې تر څومره پوهېږم او زه چې دا د جمعې په ورځ بخصوص نورو مجونو کې خو تکړه نه وو خو جمعې ته کوشش کوو چې لاړ شو نو چلته لاړ شو حتما د جمعې په مانځه کې د هغې نه وروسته په کافي اندازه پیسې راټولېږي او خلک لیږي. او دا باید وکړي. دا زموږ هم دیني وجیبه ده، ملي ده، هم انساني ده او هم زموږ دا نیچر یا زموږ دا عاطفه او طبیعت دې سره ښکل شوی دی چې باید د مسلمان نه مسلمان بار هر انسان سره چې په درد او کړاو کې هغه ته باید لاس ورکړي. ځکه د قرآن پیغمبر چې یو مبارک حدیث دی معنی راوي چې تر څو چې څوک چې وایي د الله پاک د بندګانو سره کومک کوي نو هغه څوک چې په آسمان کې هغه بل تاسو سره کومک وکړي. نو دا ډېره ښه خبره ده او خلک یې کوي او زه مطمئن یم چې دا احساس بیس کلم کمزور ان شاء الله نه
خړ ډیره مننه ملک زی صاحب اختر ته خو ورځ شته خو به هم ان شاء الله کوشش به مونږ وکړو چې تاسو په هغه وخت کې میلمانو کو خو دلته افغانان اختر سره ډول بانزي
اختر ته خو تاول ده پوره تقریبا په وسه او شته پاتې دي اختر دلته نو په څو شکل لمنځ کې یو خدای دې چې کورونه کې خپل خپلوان ټولې دي د خپل قرانې وغوړو سترمن دمنځل کیږي. بیا دا ده چې یو شې چې ډیر خوشو ده او څنګه نکاله کېل بته دا ده چې ډیر زیات ماشالله خیاطان راغلي دي دا وطن خلک د ممبر مین راغلي چې هغه دا لاسي کلی غنون او دا د مرمنو کلی جوړي سړی راغلي دي خیاطان راغلي دي چې خو به مونږه ځل چې کلی جامې به مور اوختل ډیر قیمته به تامه میدل. مګر دلته اوس دا ده چې به دغه کې نو د اختر د پاره تیاری دی نه کیږي تیاری دی ټالونو دا د جمپر ورته وای دلته دا مشمن چې دا کې پکې وای او ختم دا هوای دغه کې هغه کې بلدا ده چې د یو بل کورونی ته زی دغه خواږه دغه د کونړیانو په استلا غونځه شي ورته وای دغه خواږه شان پخې. نو دا دا د اخر هفته کې دا شروع کیږي په کور کې کلچې دا خلګي کلچې دا کورنۍ دغه پخې.
ډیره سيته مننه ملک زی صاحب ستاسو د وخت نه ډیره مننه. مهم معلومات زمونږ د اوریدونکو سره شریک کړل. د اوریدونکو نه مننه کوم چې تر اوسه پورې زمونږ سره زمونږ موضوع په امریکا کې د افغانانو د روژې او د روژې سره تړلي نورو دینی احکاماتو د پزای کولو په لارو چارو باندې و. ملک زی صاحب خو وختونه ولري. قدرمن اوریدونکو زمونږ خبرونه هم دومره واز ما بل خبرونه زمونږ بل خبرونه د نن وضعیت از ما محترمه همکار فرخنده جان پایماني تاسو ته خبرونه وړاندې کې هیله ده چې تاسو دا غیسه ملتیا وکړئ او هغه خبرونه مو اوري. خو وختونه ولري.